The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de کنو ویدون کو کتن کو ستره مشه زوګ مجالوان
او زاش پاک ممن
تاسو ته په دې خبرونه کې هر کلی وایو او په ډمبنه برخه کې کوم کوم ریپورتونه دي د هغه خلاصه تاسو ته هم دا وسوایو
تاسو ته په تفصیل درکو چې د پیښور سره نږدې په بڑا بیر سیمه کې هوایی فوز په ډګر د شوی برید دی وخت څه صورتحال دی او د غبرید په کم وخت شوی وو
د دې ترڅنګ په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوز لخوا په هوایی بریدونو کې دیش ترګه چې دی هغه وشل شوی دی خو چارواکي وایي چې جنوبي وزیرستان کې درون برید و نور مشکوک ترګر وجري دی
د کرویشیا حکومت لخوا د عراق او د شام څخه به کور شو کډوالو ته سرحدي پولي تړل شوی دی په دغه وهم حال درکو
او اوس هم ورزو زمګه رپورټونو اړخته نو ډومبنی رپورټ چدی د پاکستان فوز وای چې د خیبر پختونخوا پیښور بډبیر سیمه کې د پاکستان هوایی فوز په کیمپ کې د طالبانو لخوا برید کې د یو کپتان او د فوز د دوه تخنیکی عملی غړو په شمول نویش تنان چې دی هغوی وژل شوی دی تحریک طالبان د پیښې پړه منلې ده فوز وایي چې دوی ځوابي کاروایۍ کې دیارلس برید کوونکي طالبان هم وژلي دي د پاکستان مطبوعاتي سانګي د فوز ویان میجر جنرال آسم باجو ویلي د حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او د هغه ځای څخه برید کوونکو ته هدایت ورکړی شو په دې حقله یو تفصیلی رپورټ د ډیوا ریډیو خبریال ویډیو کې را لېږلې دی ارشد مومند دغه ټول تفصیل وړاندې کوي
نن سهار د پېښور بډبیر سیمه کې د پاکستان هوایي ځواکونو په کیمپ شوي برید کې درې دیرش تنان وجل شوي د پوز ویاندې داری ایس پی آر تر مخه وجل شو کې دیارلس ترهګر یو د پوز کیپټن او شپاړس منځ کوونکي شامل وو چارواکي وایي چې برید کوونکي په کیمپ کې دننه جومات ته داخل شوو چې د ملیشیا ځواکونو جامې اغوستې وې د برید پلا تحریک طالبان پاکستان په غاړه اغېستې د سیمې یو اوسیدونکی وایي تر ډېر ساعته پورې د ډزو او چاودنو اوازونه اورېدل
بیس منټ او شپږ بجې دغه تمباکو اوازونه تر غوږه شو چې روبوتو نو ښکارېدل نو اوازونه دماکي بلاشت اوازونه مورېدل بیا نه نووتو بس دا بیا معلوماتو کوچ دیر دا کم څه حساب دی داسې موږ سره خوا کې یو کور سره یو سړی اوسېږي هغه بیس کې کار کوي نو هغه فون کړی هغه معلومات کړی یار داسې حساب دی هلته کې بار طرف سره طالبانو حمله کړې ده او بیس باندې بار دې یو اخري دی روډ باندې یو مورچه ده هغه باندې جی فوجي بغیر اړ نه بغیر فایر کړی دی بس هغې فایر سره ټول راپاسې بس هغې نه حالات دغسې جوړ شو
برید کې ټپیان شوي تنان د پېښور پوځي روغتون او لیډي ریډینګ هسپتال ته راوړل شوي او د یو لس کلن زخمي ماشوم پلار وایي
د دې ټول سکول ته زه چې بهر له مزدورۍ ته ما ولیدو روډ په غاړه باندې خلک جمع وپوه شو زه چې ورغلم هلته کې مهلو څنګه چې جملو دلته کې ما خپل زوی شکیر الله پروت و ډېر پوره حالات کې لکه پروت و سر باندې دلته ګولۍ لګېدلې وه نو هلته کې به زه ډېر ایمرجنسي کې ما سره خپل هم داسې پیسې نه وې هلته نه ما ټیکسي والا ته واچو دلته ما پرچی جوړوله پرچی والا پوه شو ما ته ویلو 220 روپۍ راکه کنې پرچه ما ورته ویلو ما سره پیسې دي وخت کې اوس نشته ورځ تېره وړي خو لیکن هغې ما ته پرچه نه جوړولم دغسې بیا ډاکترانو یو ډاکټر یو ته لېږلو بل ډاکټر بل ته لېږلو ډېر زیات انتهایی زه ستړی کوم دلته کې واجی صاحب اولاد هغه سره ښه وږي هغه سره ډېره منډه تړله وله بس دومره یې کو چې هغه مریض یې بیرته ورسوله پوه شو سهار سات بجې راغلم نو بجو پورې تقریبا دلته زه خودي خوا کېدم
یادونه ده چې د بډبیرې دغه سیمه د پېښور نه شپږ کیلومتره فاصله کې ده چېرته چې وخت په وخت هدفي وژنو او په سیکیورټي فورسز د بریدونو پېښې رامنځته کیږي د همکار شمالي سره ارشد مومن وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټي وي پېښور
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زیده
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا قدرمن اوریدن کو تاسی د لیور ریډیو د ټی وی او ساته خبری خبرونه ته نه پنه غو واشنگټن ډی سی نه غوګی د پاکستان په پیښور خار کې یدغه بریټ سره یو شمیر پختن راپورته شوې دي. د پاکستان پوز وخت په وخت دا وکړي چې طالب وسلوالې د قبایلی سیمو څخه د پوزي عملیاتو په لار وستلې دي او دی وای چې د ضربې سب عملیات هم په نږدې کې دي. د خو دغه وینا مخې ته راغلي چې هغه هم کامیاب شوې دي. بیا دغه سی بریدونه سمانه لري. زمونږ همکار بیروز خان صاحب دا وخت مو سره سټوډیو کې ناشته یې غیته هر کله وایو. بیروز خان صاحب سلام شي. بیروز خان صاحب دا قسم برید په داسې حالاتو کې کېدل چې د پاکستان پوز دې وخت کې په خپل ملک کې ډیر زیات ستایل کیږي چې ګینې دغه پوځي عملیات د وسلوالو پر ضد دوی په کامیابۍ سره روان کړي سمانه لري.
ډېره مننه. وختي چې مونږ په کله په ډیو ریډیو خپل شو کول نو پای کې مونږ د سړنکاران ځان سره راوستو نو دا غي د ټولو د خبرو نه چې ما کم تاثیر واخستو نو اغي د پوز په قیادت باندې د نیوکه کولی او ویلې چې د پوز قیادت یا کوم د حکومت نور چارواکي دا داوا کوي چې د طالبانو یا د ترهګرو ډلو ملای ماته کړی دا یا د غي زور مات کړی دی نو دا د وخت نه مخکې یو داوا ده او ګنیدا هیڅ معنی نه لري ځکه چې د هغې تنظیمونو د ډیر وخت نه هغوی شتون لري په دغه سیمو کې په دغه خلکو کې نو وخت به اخلي. خو د دې سره سره چې کوم د پاکستان د پوځي قیادت په اړه باندې تاسو کوم دا پوښتنه وکړه نو په میډیا کې په خصوصي توګه د پاکستان په میډیا کې په ټي وي چینلز باندې یو دغه ضرور روان دی یو کمپین روان دی او هغه د جنرال راحیل شریف چې کوم شخصیت ته په زیاده دي د پاکستان د پوز پوره د ادارې وستایل شي د هغه په رول باندې سډیر دغه قسمه یو کمپینو چلیږي نو د راحیل شریف په شخصیت باندې او هغه خلک دا غنی چې نقصان به ملک ته هم رسیږي خو دغه نظام چې دی سیستم چې دی هغه ته هم رسیږي. بیا د دغه سره سره چې کوم د پوزي عملیات شوي دي په ټولو قبایلی سیمو کې شوي دي او یا په دا سیټل بندوبستی علاقو کې شوي دي د سواد په خوزن ملکن ډیویژن کې نو دغه ستونزه د سرحد پورې هواره شوې ده. خو دا ختم نه ده ځکه چې هغه انګریزي کې وته هغه بلونینګ افیکټ وای نو مطلب دا دی چې په یو ځای کې کدی زور ورکی نو هغه په بل ځای کې اوزی لکه څنګه چې د پوکنۍ وي د پوکنۍ په یو ځای باندې ته زور وکړي نو بل طرف ته د هغې د هوا هغه دباو ورسي تر اوسه خو دغه روان دی. او بیا دا چې دا تورونه لګول چې د دې پلاننګ په افغانستان کې شوی دی په دې باندې هم نیوکه وشوي دغه سړنکاران وویل چې د پلټنې شوی نه دي نننې تازه واقعیا ده او په دې وخت کې به دومره یعنی یو تور لګول یا یو داسې غټه داوه کول چې ګنده دې پلاننګ په افغانستان کې شوی دی یا په افغانستان کې وشي هغه وایي چې پاکستان کې د وخت نه مخکې تر څو چې پلټنې نه شوي دا قسمه بیانونه وایي چې دا فایده نه کوي دا نقصان کوي. نو خبره هم دغه ده چې د پاکستان پوز داوه کوي نو داوه تر اوسه پورې داسې نه ده چې ګنده د طالبانو یا دغه ترهګرو ډلو چې کوم عملیات دي کوم بریدونه دي هغه په مکمله توګه د منظر نه دي وړلي او اوس هم هغه په دغه ملک کې یوازې په قبایلي سیمو کې نه د پاکستان په ډیرو برخو کې بیا په خصوصیت کې خصوصي توګه په پنجاب باندې چې کوم خبره کیږي په پنجاب کې دي مرکزونه لري نو سوچ هم هلته کې شته فکر هم شته تربیت هم شته او د هغې ملاتړ هم شته.
زما پوښتنه اساسا بل هم دغه وه چې تاسې څنګه د پنجاب ذکر وکړه د مختلفو دفاعي څېړنکارو لخوا هم دغه پوښتنې کېږي. ما نن د دغې خبره اورېده د بریګیډیر اسد منیر چې کوم ریټایر بریګیډیر دی هغې هم دا خبره کوله چې په پنجاب کې باید چې موجوده حکومت او په سند کې او په کوم ځایونو کې چې هم د دې مرکزونو د هغې پر ضد باندې عملیات وکړی شي نو د هغې هم دغه پوښتنه وه
او د دې خصوصا دا د بډبیر بیس چې دی دا مرکز چې کوم دی د دې باندې د حملې نه پس دا خبره رامنځته شوې ده ځکه چې د پاکستان په ایر فورس کې وایي چې 90% بلکې دا وختي سعد محمد خان صاحب زموږ سره په دغه څېړنه کې وم ویل چې 90% د دې چې کوم برتیانی دي اره پنجاب نه دي. نو بیا او که د جنرال پرویز مشرف یا د کامرا دغه شانتي د کراچي کې د هغه چې کوم حملې شوې دي که په ایرپورټ یا په بیس باندې وینول بیس باندې یا نورې پا په دې کې زیاتره د ایر فورس سره چې کوم خلک تړلې دي او د هغې سوچ او نشونما چې کومه ده تربیه چې کومه ده هم د پنجاب نه ده. نو دا د نیوکې ډېرې اوس کېږي. دا ستونزه د پاکستان ځواکونو ته که هغه د پوځي ځمکني ځواکونه دي او که هغه هوایي ځواکونه دي او که دغه شانتې د نیول یا د سمندري ځواکونه دي، په دوی کې دغه سوچ او فکر دغه شتون لري او دغه خلک دا د کور هغه چې کوم انسایډ جاب ورته په انګریزي کې وایي، یعنی د کور د ننه نه د دوی سره مرستې هم دي، د دوی ته لارې ښودل کېږي او د دوی ته چې کوم پلان وي دغه پلان کې سره د هغې پوره پوره مرګتیا وي. نو دا یو مشکل د پاکستان ځواکونو ته دی چې د دغه ځواکونو دننه دا کوم دا قسم سوچ او فکر او دا قسم خلک دي، نو دغه به هم لري کوي. او بیا څنګه چې تاسو ویل په پنجاب کې چې د دوی کوم د تربیه ځایونه دي په یو رنګ کې په بل رنګ کې دي به د منځ وړل غواړي.
ډېره مننه کوم رسول صاحب، ډېره مننه.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم گخ پرونه دوام لري. موږ سره ملګری اوسئ او اوس هم ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبریال یو ویډیو فوټیج لرو چې هم د بډابیری ایر فورس کیمپ باندې د برید ورسته هغوی غسل دي. نو د ډیو ریډیو کتونکو سره به دغه ویډیو شریک کو ګورو چې بډابیری کې چې کله دغه برید شو نو ورسته کې حالات څنګه وو.
هغه زیر چې د کوم ځای نه په بډابیره کې د پاکستان ایر فورس کوم مرکز دی د هغې احاطه شروع کیږي. شاته چې تاسو ته کوم دیوال ښکاري دغه دیوال دی، دغه حدود دي چې دغه ځای نه په مخ باندې بیا د پاکستان ایر فورس بیس دی. او نن سحر 15 بجې شاوخوا وسلوالو چې کوم نن په دغه ځای باندې برید کړی دی، دا هغه لار ده چې په کوم لار باندې هغه ګاډی راغلی دی، کوم ګاډی چې وسلوالو د برید دپاره استعمال کړو. د امنیتي ځواکونو د تفصیل تر مخه دغه ګاډی چې و دا یو سوزکی او عام د سورلو د پاره کوم سوزکی استعمالیږي سپین رنگ کې، په هغه سوزکی کې دی راغلی دي او په دې لار باندې چې کوم نن د گیټ نه د نن د بیس ته ور داخل شوی دي. اوس د برید شپږ وو غنټو تورې دو پس چې کوم نن اوس دلته کې د ایمبولینس چې کوم سلسله وا هغه لګه غونډه کې ودرې ده. دین لک سات مخ کې چې کوم نن دلته نه یو واته ایمبولینس په یو ځای باندې راووتلې چې په هغه کې مړی پراتو.
اگر اغل رل تک ناست نو بزبا
اغل تا زی
ہو جانا
اج دس رو بس پکار وچ اس
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
Thank you.
درمن اردوونکو د ډیور رادیو د ټي وی او ساته خبري خبرونه ته غوږی او زمنګ همکارانه له محمد سټوډیو ته راغلي د چنن دغه بډبیره کی چې کومه پیښه وشو دغه پیښه وروسته په سوشل میډیا باندې خلکو خپل نظر سن شریک کړي دي او دغه پیښه په حق خلکو سو ویل دي نو دغه وړاندې منګه
ډېره زیاته مننه اشفاق، ډېره مننه وږما. سوشل میډیا باندې تیر اتو گھنٹو نه داسې خبرې اترې کیږي او ډېر زیات کسانو ور باندې خپل رائے شریک کړی دی، دعاګانې شهیدانو ته کړې دي او دای هم ویلي دي چې کشکې هلته کې پولیس او چې کوم سیکیورټي دا هغه کلک مضبوط وي په هغه ځینو کې نو کې دې شي دا پیښه نه وه شوې. نو اوس اوس فلپ بارټن د برټش های کمشنر ټو پاکستان ویلیو چې زر ډیر زیات خپه یم په دې پیښه باندې او خدای دیو کې چې شاکت اینڈ سادن بای د انیسنٹ ڈیتھس. نو غواړي چې خاص کر هغه کسان چې کوم په مسجد کې چې 14 شوی وو چې هغې چې مونځ لتلی وو چې هغې کوم مړه شوي دي او جوبل شوي دي هلته. هغې نه علاوه بشرا ګوهر هم ډېر اکټیو ده او افراسیاب خټک هم د اے این پی نه ډېر زیات اکټیو دي په دې باندې. خادم حسین هم ویډیو چې کا چری داسې داسې خلق زی چې کم لپکار نو چتللی وي او کش کې کا پولیسنګ او کوآرډینیشن او انټیلیجنس د پولیس د کے پی پولیس والا صحیح وي نو دا پې خبر نه وشي وي. هغې نه علاوه مایرا مکډونلډ چې یو سرنکاړه ده او دلته کې په امریکا کې ده، هغې ویلیو چې پاک آرمی سیز ایئر فورس اٹیک پلانډ کنټرولډ فرام افغانستان، چې دا ویلي کیږي په سرکلس کې چې دا د افغانستان کې دا پېښه پلان شوې وه. اوس پوی ګنا چې د دې خبره سونه وزن لري خو بس بیا هم. هغې نه علاوه مریم نواز هم ویلیو د شهیدانو ته دعا کړې وه، پی ٹی آئی هم د قشان شهیدانو ته دعا کړې وه او عمران خان. اینه علاوه افراسیاب خټک ویلیو چې آر تھاٹس آر پریئرز اینڈ پریئرز آر وت دا فیملیز آف دا وکٹمز آف دا ٹیررس اٹیک. او دا به د دې جواب به دا وي کا مونږ ٹرولی این اے پی نیپ استعمال کو امپلیمنٹ کو په سوسائٹی کے.
بالکل
جی کم آغا پلان دے. نو آغا نے علاوہ چې کم دی ډیر کسانو دا سے ٹیکسٹ کری دی په فیس بک باندھے، په ٹویٹر باندھے، په انسٹاگرام باندھے داغی تصویروں نہ راغ لی دے بڑبیرا اٹیک، ہیش ٹیگ بڑبیرا اٹیک په ٹاپ کے راغ لے دے. نو ڈیرو کسان اور باندھے خپل رائے شریک کرے دے اور ٹول پہ خپ دی، خاص کر آغا شہید کیپٹن چکم ہو. نو آغا بالکل آغا ڈیر زیات خپشی وی دی خلق او دعا گانے اور تک آئے او دا بار بار وائے چھ کا سی ایم پرویز خټک لپکار دا چې سیکیورټی باندې زیات توجه ولري او هغه انکریز کی. نو بار بار دا ویان دی او په کے پی پولیس باندې ډیر زیات نظر دی په ټویټس کې. نو مخکې به ګورو چې شپې ته بس راځي زموږ شپه او د هغې سحر له بس راځي چې راتلونکي ګینټو کې به سوشل میډیا باندې خلک څه وایي. او هغې نه علاوه ډېر نور کسان هم شته دي چې هغې ور باندې خبرې اترې کړې دي، خو وخت وخت سره به یې اوریدونکو ته وایي او کتونکو ته وایي.
درمن اردوونکو د ډیور رادیو د ټي وی خبرونه له هم روانه ده. په دغه خبرونه کې موږ کوشش وکړو چې د بډبیرې چې کومه دغه تل کې د پاکستان هوایی پوز په مرکز باندې دغه تل کمریت شوی وو، د دغه تفصیلی حال د هغه څېړنې تاسو ته موږ وړاندې کړو او د دغه ځای چې کوم موږ سره موجود ویډیوي عکسونه هغه هم موږ تاسو ته وړاندې کړو. ګورو چې د بډبیرې د دغه هوایی ډګر تاریخ څه دی، دا په کوم وخت باندې دغه تل کې جوړ کړی شو او بیا دا په کوم وخت کې د کوم ملکونو خلاف استعمال کړی شوی دی او دغه مرکز کې دی وخت څه کیږي. نو د ډیور رادیو خبریال مدثر شاه په دغه باندې یو راپور تیار کړی دی، اورېدو دا ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان د هوایی ځواکونو استوګنځای د سرخار پېښور نه جنوب طرف ته شپږ کیلومیټره لرې کوهاټ روډ باندې بډابیری سیمه کې واقع دی، کوم چې 1958 کې امریکایي ځواکونو جوړ کړی او د دغه ځای نه به د هغه وخت شوروي اتحاد څارنه کوله. 1960 کې د دغه بیس نه یوه الوتکه U-2 اوچته شوې وه چې شوروي اتحاد په خپله خاوره راغورځولې وه او امریکایان تر 1970 پورې دغلته میشته وو. وروسته بیا 1980 کې دغه کیمپ د افغانستان حکومت په ضد مزاحمت کوونکو تربیتي مرکز کې بدل شو او موجوده وختونو کې د پاکستان د هوایی ځواکونو د افسرانو د اوسېدو ځای دی. او ډیوا راډیو چې د امنیتي چارو د یو څېړونکي بریګیډیر اسد منیر سره خبرې وکړې چې دومره حساس ځای ته وسلوال څنګه داخل شول او لویه مرګ جوبله رامنځته شوه، نو هغه وایي
هر یو ځای تاسو مطلب ډېر ګرانه خبره ده، بالکل مکمل فول پروف سکیورټي وکړي، دا علاقم بالکل درې سره نږدو ده، هلته نه راتله نه نشته، نه دې دې سره دغم دی فار پشاور هم دی، نو دا داسې علاقه ده هر طرف نه قبایلو علاقو په منځ کې ده، نو هغې وجه نه دا دوی ته راتلل دومره ګرانه خبره نه وه. خو په کار دا ده چې کوم یو ځایونه دي چې چېرته چېرته سعودیانو سی یا بل سیکورٹی خلقو سی چی دیغی حفاظت کی نور وقت میں نزیت کی انگشپڑ میشت بلی کلی الیرٹ ساتھ
زیاتوی دا شمالی وزیرستان خیبر جنسی او د هیواد نورو برخو کې د وسلوالو په ضد د فوزی عملیاتو خبرګون کې دیشي او بیا په 13 د پاکستان هوایی ځواکونو یادو سیمو کې وسلوالو ته زیات نقصان رسولې دي، نو ځکه وسلوالو د هوایی ځواکونو دغه ځای په نخا کو. خو بلخوا امنیتی ځواکونه ادعا کوي چې دغه عملیاتو کې د 3000 نه زیات وسلوال وجلی دي او شمالی وزیرستان صفا کړی دی. البته شوال سیمه کې اوس هم عملیات دوام لري، خو نږدې وخت تونو کې یو ځل بیا هدفي وجنو او پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې بریدونو کې اضافه لیدل کیږي. خو بریګیډیر اسد منیر وایي داسې پیښې به تر هغه کیږي تر سوچ ټول وسلوال ختم کړي شوي نه وي.
داسې واقعي نور هم کیږي، خو د څنګه د نن یو کال مخکې چې هر دویم ورځ به یو دماکاو شو، خودکش پاو شو، نو هغه سیزونه کې خو ډېر کمی راغلی دی. وجه دا ده چې دوی نه زونه اغوستي چې دا نور شوال هم تروالي او د ښاریې کې هم اپریشنونه شروع شي چې اوس لګې دي، خو دوی هلته مشته. نو څنګه چې رایل شریف صاحب وایي چې موږ باید تر هغې پورې دا ختمو نه چې تر څو پورې اخرنی ټیررست ختم نه کړي.
یاد دی وي تیر کال د دسمبر په 14 نیټه آرمی پبلک سکول باندې د برید نه پس ټول سیاسي ګوندونه او فوج په دې یو خل شو چې د وسلوالو طالبانو په ضد به سخت عملیات کیږي او د دې لپاره نېشنل اکشن پلان هم جوړ شوی دی او آئین کې یوشتم ترمیم هم رامنځته شو. د کم تر مخه چې فوجي عدالتونه جوړ شول او د ترهګرۍ پیښو کې ککړو ملکی کسانو ته سزاګانې اورول هم شروع کړي دي، خو ناقدان وایي د تیرې یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو فعالیتونه او بیا د هوایي ځواکونو کونو په استوګن ځای برید یو ځل بیا تقاضا کوي چې دغه پلان کې کم کمود ته هغه باید لرې کړی شي او د فوج او سیاسي قیادت ترمنځ که کمی شخړې وي د هغې د هواري لارې لټول پکار دي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، پېښور.
تاسو د امریکا غږ ډیوا راډیو اورئ.
واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نظم خبرونه دوام لري. موږ سره ملګری اوسئ د پېښور بډبیرا ایئر فورس کیمپ باندې چې کوم برید نن را مخې ته شوی دی. اگر چې چارواکي وایي چې د پېښور د ننه او شاوخوا سیمو کې د امنیت پر ځای کولو لپاره ګامونه اخیستي دي، خو بیا ماهرین ګڼي چې دغه برید چې کوم نن ترسره شو او بیا د دې تر څنګ د پېښور خوا او شا سیمو کې او پخپله په پېښور کې هم د اغواکاری چې کومې پېښې روانې دي، نو دغه یو لوی ثبوت دی چې تراګر اوس هم موجوده دي او هغوی د بریدونو کولو قابلیت هم لري. تفصیل لري اسلام الدین ساجد په خپل دی رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې د تیر کال دسمبر میاشتې 14 نیټه باندې په آرمی پبلک سکول برید او دغه کې د یو نیم سل خوښه ماشومانو او ورسره د هغوی استادانو وجن نه رسټو. نن د پیښور بډبیر هوایی پوز په ډګر برید دویمه داسې پیښه ده چې نه یوازې د پاکستان عسکري ادارې بکرمن کړي دي، بلکې دا خبره هم سرګند کړي ده چې د پیښور ګرچاپی رسیمو کې ترهګر ډلې اوس هم خپل جال لري او د غزایونو نه هدف وجن او نورو بریدونو پلانونه جوړوي. سړنکار پروفیسر خادم حسین چې دا بریدونه دا خبره سرګندوي چې یو خوا د خیبر پختونخوا پولیسو توان کمزوري دي، نو بل خوا د استخباراتي ادارو او پولیسو ترمنځ د کوارډینیشن یا یو بل سره اړیکې کمزوري دي.
عمومی طور پر خیبر پختونخوا کې او خصوصي توګه په پیښور کې، د پیښور خوښه تا کتا سو جنوب تګوري سویل تګوري کتا سو دغه مغرب غاړه تګوري کتا سو دغه مشرق غاړه تګوري، نو د سلیپر سیلز یو لوی تعداد په هر حال په یو نه یو شکل کې موجود دی. د دې لپاره یو خود پولیسینګ نظام مضبوطول پکارو د خیبر پختونخوا حکومت ته، د خیبر پختونخوا حکومت هغه غاړه ته توجه ډیره زیاته کم شوې ده. نو دغه شان پیښې به کیږي تر څو پورې چې د پولیسینګ نظام او سره د کوارډینیشن ارتباط نظام، یعنی د انټلیجنس د استخباراتو مضبوط نظام، د پولیس مضبوط نظام او د امنیتی دور مضبوط نظام.
د پاکستان قبایلی سیمو کې د تیر کال جون میاشتې نه روان ضرب عذب په نوم عملیات د لاندې د پوځي ویان شمیرو تر مخه دوی د وسلوالو 1320 جالې ختمې کړې دي، 2013 وسلوالې وجلې دي او 320 پوځي ځوانان او افسران هم دغه عملیاتو کې تر اوسه پورې وجل شوی دي او دوی زیاتره قبایلی سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړې دي. ولی سړنکاران دا نظر لري چې د پوځي عملیاتو له کبله وسلوال اوس په خارونو او ګیرچاپی رسیمو کې ځانونه پټ کړي دي او خواره شوي دي او هم د غزایونو نه یو بل سره تماس ساتي. د پیښور خار او ګیرچاپی رسیمو په حق له د پیښور پولیس چارواکو سو سوزر دا ویلي دي چې دوی د 2000 نه زیات واړه او غټ عملیات کړي دي، 200 وسل وی خوښه ترهګری نیولې او شلو نه زیات مهمه ترهګری وجلې هم دي. ولی د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر مشتاق غنی وای چې امنیت وځخو اوس ډیره ښه شوې ده، خو د ترهګری وړې پیښې په ټول هیواد کې روانې دي او دا خبره غلطه ده چې غنی عملیاتو سره وسلوال ختم شوي دي.
امن مان کی شکایت تو اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہے، لیکن یہ جو بکیل واقعات ہوئے ہیں یہ ایک چیز ہوئی ہے، یہ مسئلے تو ہیں صوبے میں بھی ہیں اور پورے پاکستان کے اندر اکا دکا واقعات تو ہوتے ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ لوگ ختم ہو گئے یہ غلط بات.
بلخوا د سرچینو تر مخنن په پیښور کې د پاکستانی پوز سلخکر جنرال راحل شریف په مشرۍ کې کېدونکي یوې غونډه کې چې پکې د هوائی پوز مشر ایئر مارشل سہیل امان او د پیښور کور کمانډر لیفټننت جنرال هدایت الرحمن هم موجود و. دغه کې د پیښور ګیرچاپی رسیمو او په دره ادم خیل کې د وسلوالو موجودګۍ او د غزینه د بډبیری هوائی پوز په ډګر برید کولو جایزه واغستلې شوه. غونډه کې پوځي مشر په دې سیمو کې په فوري توګه د ټارګیټډ اپریشن یا هدفي عملیاتو پیل کولو امر ورکړ او دای هم اویل چې په وسبه د ترهګرو د خواخوږو په ضد هم سخت ګامونه پورته کوي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دی ریډیو پیښور.
د جرمنی چکما چانسلر دا بخن غواړم، د جرمنی چکما چانسلر دا بالکل مغی دا خبره کړی دا چې هغه ملکونه په اروپا کې چې کم هغي کډوالو ته مرسته ورکول نه غواړي یا نه ورکې نو هغه ته د پیسو یا د مالی کومک هیڅ قسمه ضرورت د اروپا لخوا یا د اروپای اتحاد لخوا نشي کېده. او دا په داسې حال کې چې بل خوا ته کرویشیا خپل سرحدی پوله چې کوم ده د عراق او د شام څخه د بیکور شو کډوالو لپاره دوه ورځې پرانستی و او نن یې دغه پوله تړلې ده او دغه کډوال یې واری بیا هم په دغه سیمه کې د ستونزو سره مخ شوي دي. په دې ویډیوي رپورټ تاسو ته د وایس اف امریکا چې کوم راپور دی زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د کرویشیا وزیر اعظم زولان میلانوویچ ویلی دوی به هیواد ته داخلیدونکي نور غیر قانوني کډوال نه رجسټر کړي. په داسې حال چې په روانه اونۍ کې 11000 غیر قانوني کډوال د غبرکوټي هیواد ته داخل شوي دي، په اتو آزادو لارو کې وتړلې دي. کوم چې د غیر قانوني کډوالو هیواد ته د داخلېدو اسانې لارې وي. دغه کډوال د هنګري د انکار وروسته کرویشیا ته ورننوتل شروع شوي وو.
We show that we are able without big accidents, without force, without using police force and everything else, we are able to control the situation.
نن د جمعې په ورځ د کرویشیا په ټلویزیون د هیواد وزیر اعظم ویلي چې کرویشیا یو وړوکی هیواد دی. موږ کډوالو ته په هیواد د تیرېدو هرکلی وایو، خو موږ د دغه لوی شمېر کډوالو کوربهتوب نه شو کولی. د هغه په وینا، موږ به دوی ته اوبه، خوراک او د صحت مرستې ورکوو، خو دوی دې باید په سفر کې وي او دلته دې نه ایسارېږي. د کرویشیا وزیر اعظم ژمنه کړې ده چې دوی به خپل سرحدونو ته پوځ نه لیږي، ځکه دغه ګام به غیر آئینی وي. همنن بیا د جرمنی خارجه وزیر ویلي که د اروپایي اتحاد ځینې هیوادونه د کډوالو تقسیمولو ته غاړه کښېنږدي، نو داسې ښکاري چې د اتحاد نور هیوادونه به دغه فیصله رد کړي. د جرمنی یو اخبار ته د جمعې په ورځ ښاغلي فرانک والټر ویلي دي چې اروپایي هیوادونو له پکار ده چې د روانې اونۍ په غونډه کې په دغې مسله څه فیصلې ته ورسي. د جرمنی د خارجه وزیر په وینا، یوازې جرمنی، آسټریا، سویډن او اټلی د دومره لوی شمېر کډوالو کوربهتوب بوج نشي اوچتولی. د شرقي اروپا څلور هیوادونه هنګري، چک ریپبلک، سلواکیا او پولینډ د وړاندې نه ویلي دوی به د جرمني لخوا وړاندې کېدونکي کوټه سیستم یا د کډوالو په اروپایي هیوادونو تقسیمول نه مني. د تیر ګل په ورځ د اروپایي هیوادونو د داخله وزیرانو یوه غونډه کې په دغه منصوبه سره اتفاق نه دی شوی. د کډوالو په دې لویه شمېره کې اروپا ته راتګ د روان ستونزې کې جرمني تر ټولو زیات کډوالو لا پناه ورکړې ده. دغه زیاتره کډوال د جنگ ځپلي هیوادونو لکه شام، عراق او افغانستان نه را روان دي. د هنګري لخوا دغه کډوالو ته د خپلې پولې بندېدو وروسته کرویشیا اوس د کډوالو لپاره جرمني، سویډن او آسټریا ته د تګ یوازینۍ لاره پاتې ده. خو د کرویشیا لخوا د لارې پرانیستو دغې وړاندیز باندې حکومت هغه مهال اندېښمن شو کله چې په دوه ورځو کې 10,000 کسان دغه هیواد ته ورداخل شو. که څه هم پولیسو دغلته د دې کډوالو پر ضد د طاقت استعمال نه دی کړی، خو دوی د څه وخت لپاره پوله بنده کړې وه. خو کله چې بیا کډوال ګڼ شول، نو پولیسو مجبوراً لاره خلاصه کړه. د هنګري وروسته اوس کرویشیا د کډوالو لوی د زور ځای پاتې دی. په هنګري کې د پولیسو لخوا د دغې کډوالو پر ضد اوښکې بیونکي ګیس او تیزې اوبه کارول شوې وې چې دوی خپل هیواد ته پرې نږدي.
په خیر راغلی بی بی شیرینه، کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
ښځې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د ښځو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
قدم اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. تاسو زمغه خبرونه چې دا هغه په ریډیو باندې اوري، د دې ترڅنګ زمغه پروګرام چې دی هغه په ټي وی باندې ګوري هم. او دغه خبرونه چې دا ک تاسو د ډیش سہولت په کور کې اولري، نو ایجیا سات 3 سلور صفر سلور صفر ام ایچ زی باندې زمغه دغه خبرونه چې دا تاسو په ټي وی باندې هم کتلی شئ. په ویب پاڼه باندې هم زمغه خبرونه چې دا هغه نیغ په نیغه تاسو کتلی شئ. او د هغې لپاره زمونږ ویب پاڼې پته چې دا هغه د www.voadradio.com په دغه باندې ملټي میډیا چې تاسو کلیک کوئ، نو په دغه کلیک کولو سره به تاسو زمونږ دغه خبرونه چې دا نیغ په نیغه په ویب پاڼې باندې هم کتلی شئ.
بالکل وکمه چلوان، او خپل اوریدونکو ته به وایو چې اوس وخت شوی دی د مطبوعاتي کتنې. او مطبوعاتي کتنې لپاره با زمونږ همکار مختار خلیل صاحب راځي. او مطبوعاتي کتنه کې نن په نړیوال مطبوعاتو کې هغه څه کتلی دي، نو هغه به
راتلونکي چې کوم رپورټونه دي د هغې په حق له هم چې کوم
بالکل او
سایبر کرایم بل دی په حق له هم
د انټرنیټ چې کوم جرایم دي په هغه باندې، که څه هم د بشري حقوقو چې کوم ادارې دي، کوم تنظیمونه دي، د هغې لخوا د نیوکو باوجود دغه بل چې کوم دی د قامی اسمبلی قائمه کمیټه چې کوم دا منظور کړی دی، پاغي باندې یو راپور لرو. د دې ترڅنګ یو بل چې کوم د پاکستان د انصاف او قانون وزارت ته نو هغي یو تفصیل د سېنات قائمه کمیټه ته وړاندې کړی دی. او پاغي کې غي منلې دي چې په دې تیر شپږو میاشتو کې 3,500 د بشری حقوقو د سرغړونو کیسونه په پاکستان کې درج شوی دی، رجسٹر شوی کیسونه د مخې ترغلی دی. بل دی دا هم وایي چې د کال 2012 نه تر 15 پورې 40 د بشری حقوقو د سرغړونو کیسونه مخې ترغلی دي، او دی دا وایي چې په دغه کیسونو کې اضافه روانه ده په پاکستان کې دننه. نو دغه تفصیل به خپل اوریدونکو ته ورکو. موږ سره دی اوسیږي او اوس وخت شوی دی د مطبوعاتي کتنې، نو لاړ بشو مطبوعاتي کتنې ته.
په افغانستان کې د ترهګرو خلاف تر 14 کالو پورې د جنگیدو وروسته امریکې اوس د افغانستان نه د وتو فیصله کړې ده، خو افغانستان نه د امریکې او د نیټو د فوجونو د وتو وروسته به د افغانستان سهال وي. په دې باب لسوک هم د زړه جوړېدو خبره نه کوي. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د افغانستان د پریښودو په موضوع افغانستان نه د امریکې د وتو په نتیجو او اثراتو یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ په شروع کې لیکي چې د کال 2001 په 11 سپتمبر امریکا کې شوې ترهګر حملې په افغانستان د امریکې د حملې سبب وګرځېدې. د افغانستان په جنگ کې د امریکې تر اوسه پورې تقریبا 2500 فوجیان مړ شوي دي. مالی زیان تاوان خو یې د حسابه وته دی. د امریکې د سرو مال د دې دومره لوی زیان تاوان نتیجه دا وخت د صدر اوباما په دې فیصله اړه لري، کوم چې به دی د کال 2014 نه وروسته افغانستان کې د څومره امریکني فوج د ساتلو په باب لکې. رپورت زیاتوي چې د صدر اشرف غنی د افغانستان د صدر جوړېدو وروسته افغانستان کې په دې یو کال کې ډېر بدلون راغلی دی. گاونډي ملک پاکستان په خپل قبایلي سیمه کې د جنگیالو خلاف درانه فوجي عملیات شروع کړي دي، او د دې له سبب ټول جنگیالی افغانستان ته اوریدلی دی. دې سره سم په افغانستان بین الاقوامي امداد بند شوی دی، او د کال 2014 نه پس به د افغانستان د حکومت او د افغانانو د لاس امداد دپاره د امریکې او د نیټو هیڅ قسم فوجونه افغانستان کې موجود نه وي. رپورت لیکي چې بل پلو ترهګرو د افغان حکومت خلاف خپلې حملې توندې کړې دي، او افغان فوجونه دومره وسیلې نه لري چې د ترهګرو یا طالبانو مخه ونیسي. د دې هر څه نتیجه به دا خیږي چې د امریکې فوجانو چې د خپلو سرونو په قربانو افغانستان کې دننه د اهمیت وړې کمې سیمې نیولې وي، دا د افغان فوجونو د لاسونو نه په وتو دي. د دې ټولو حالاتو په ترڅ کې د واشنگتن پوسټ په رپورت کې دا تپوس شوی دی چې افغانستان کې تر 14 کالو پورې د جنگیدو وروسته مونږ لا د امریکې د خورې نه دومره لري، ولې په یو نیستمن ملک کې خپل موجودګي په ځای ساتل پکار دي. د دې په جواب کې رپورت لیکي چې افغانستان د القاعده لوی مرکز او چرته چې د 11 سپتمبر او د نورو حملو بند بنا تړلې شوی و. اوس القاعده یو ځل بیا افغانستان کې خپل جرړې قرول شروع کړي دي. دغه شان دولت اسلامي هم افغانستان کې خپل سر راپورته کړي دي، او په تیزی سره خوريږي. په دې سبب مونږ افغانستان کې د پاتې کېدو په صورت کې د دې بلاګانو تابعیا کولای شو، په ځای د دې چې مونږ امریکا کې ناست د دوی امریکې پورې در رسیدو انتظار وکړو. بلدا چې افغانستان اوس زمونږ یو اخلاصمن اتحادی دی. مونږ افغان فوج ته په مالی امداد او تکنیکی زده کړه ورکولو دوی د ترهګرۍ خلاف جنگ ته تیار ساتلی شو، او داشان امریکا د افغان فوجونو په ذریعه په ترهګرو نیغ په نیغه غزار کول جاری ساتلی شي. درېمه وجه د نورو ملکونو په امریکا د ادبار پیدا کولو ده. که امریکا نورو ملکونو ته د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د شاملېدو ویناګانې کوي، نو دا به ورته ثابتوي چې امریکا پخپله هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یو ادباری ملګری ملک دی. که امریکا په مکمله توګه افغانستان نه اوزی، نو نور ملکونه به چری هم دا قسمه جنگ کې په امریکا ادبارونه کی. که امریکا دا وخت افغانستان نه اوزی، نو دا به عراق کې د کړي غلطه گردان وی. واشنگتن پوسټ د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې امریکا د 11 سپتمبر د ترهګر حملو وروسته ډیرو سختو کړکیچنو امنیتی مسلو سره مخ ده، خو افغانستان په دې ټولو مسلو کې مرکزی حیثیت لري. افغانستان نه وتل به د امریکې قابل افسوس غلطي وي، ځکه چې افغانستان امریکې سره هر قسم غاړې اړو ته تیار دی، او دغه ملک کې مونږ په لږ مالی تاوان ډیر څه بوت کولی شو. هغه ورځ باید چې رانشي کله چې امریکایان افغانستان نه په وتو خپېمانه شي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د مشن مرسته کوونکې ادارې یوناما مشر نیکولاس په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تیرې سمودی راهسې د جګړې له کبله خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، هم په دغه وجه باندې دغه ملک نه خلق اروپا او نور ملکونو تر تګ کوششونه کوي. نوموړي ویلي دي چې په افغانستان کې د افغانستان حکومت او د طالب وسلوالو ترمنځ مخ په مخ خبرې وکړې شي چې دغه ملک حالات او اقتصاد خپل ځای ته راشي. په دغه باندې تاسو یو راپور زمونږ همکار منزه شهید وړاندې کړی.
د ملګرو ملتونو ادارې یوناما مشر نیکولاس داسې وینا کړې چې افغانستان د سولې خبرو اترو ته رسیدو لپاره اوس هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي د پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د خپل راپور وړاندې کولو سره ویلي چې افغانان له غټ بحران نه تیریږي او د ناڅرګند حالت سره مخامخ دي. د همدې حالت له کبله ګڼ شمېر افغانان له خپل هېواده په وتو دي او د وتلو لپاره بېلابېلې لارې لټوي. هغه زیاته کړې چې افغان ولس په روان کال 2015 کې ډېری قربانۍ هم ورکړي او د دې دوامدارې جګړې نه نور ډېر پتنګ دي. نوموړي دا غوښتنه کړې چې افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرې او اترې وشي. افغانستان ته نور باید چې سوله راشي او ولس یې آرام ژوند په هېواد کې تیر کړي. افغان حکومت ته پکار دی چې د طالبانو سره په دې جوړجاړۍ مخامخ خبرې وتري وکړي. د دې ترڅنګ د دوشنبې په ورځ هم د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل ته یادونه کړې چې افغانستان خپل په اقتصادي، سیاسي او امنیتي چارو کې ښه پرمختګ کړی، خو د سولې خبرې وتړې د دې هېواد د سباوون لپاره زیاتې مهمې دي. امن او سوله افغانستان لپاره یوه غوښتنه او اشرت نه دی، بلکې دا د هېواد ضرورت او اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې دا هم راغلی چې په دې جګړې کې تر 45% امنیتي پیښې د چاودونکي توکي په ذریعه شوي. د 2015 کال فبروري او اپریل میاشت نه په دې خوا 160 وژونکي حمله او 40 ناکامه وژونکي هڅې زموږ سره ثبت شوي دي. دا شمېر 10% د تیر کال په تناسب نور هم ډېر شوی. دغه رپورټ کې د بهرنیو وسلوالو د مداخلې ذکر هم شوی، کوم چې د افغانستان په جګړه کې دا مهال بوختي. ویل کېږي چې د دې وسلوالو ډېر شمېر د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او اسلامک موومنٹ آف ازبکستان آئی ایم یو ڈل سره تړلی دي. د ملګری ملتونو یوناما ادارې استازي دا ویلي چې موږ په هیواد کې د دې جګړې د زیاتې دوه گواهیو، نو ځکه دا غوښتنه کوو چې د سولې خبرې دې پیل شي او د دې بحران مخنیوي لپاره دې ګامونه پورته کړي.
دا وایس اف امریکا د ریډیو د اقدم ناوریدونکو کتونکو موږ سره ملګری اوسې. یو شمېر نور مهم رپورټونه لرو ورپور به تاسو ته وړاندې کوو. او اوس هم د سېنات د بشري حقوقو قائمه کمیټې ته د ملک د قانون او انصاف وزارت لخوا د حال احوال تیرولو په وخت ویل شوې دي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې چې دي هغه مخ په زیاتېدو دي او یوازې په شپږو میاشتو کې 2500 کیسز چې دي هغه د بشری حقوقو د سرغړونو لپاره چې دی هغه مخې ته راغلی دي. نور تفصیل لري په دې حق لباندې پیر ولایت چا په خپل دی رپورت کې.
د پاکستان د قانون او انصاف وزارت د سنت بشری حقوقو قائمه کمیټه پړوند په ملک کې د بشری حقوقو د سرغړونې په واقعیاتو کې په لوی کچ زیاتوالی راتلو تصدیق کړی دی او کمیټه ته ویلي شوی دی چې په هیواد کې صرف روان کال لومبه شپږو میاشتو کې د انساني حقوقو د سرغړونې سره تړلې 3500 نه زیات مقدمات درج شوي دي. بلخوا د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د کمیټې مشر جاوید عباسی خپل حکومت د بشری حقوقو د ساتنې په معاملہ کې ناکام ګرځولې دي. د قانون وزارت د لاندې کارکونکو د انساني حقوقو د سانګې لخوا کمیټې ته ویل شوې دي چې په تیرو درو کالو کې پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په واقعیاتو کې په لوی کچ زیاتوالی راغلی دی او د کال 2012 نه تر د کال 2015 پورې په ټول ملک کې 40,651 د بشري حقوقو د پامالۍ کیسونه درج شوي دي او صرف روان کال لومبه شپږو میاشتو کې په ملک کې 3500 نه زیات د انساني حقوقو د پامالۍ واقعیات رامنځته شوي دي. د انساني حقوقو د سانګې چارواکو کمیټې ته ویل دي چې په کال 2015 کې په ملک کې درې درشتنان بې درکه شوي دي او د غیرت په نوم باندې د وجنې یو سل ولس د زناب الجبر 200 د کورنۍ تشدد 34 او د هدفي وجنو یو سل اوه اویا واقعات رامنځته شوي دي او د بشري حقوقو سره تړلي نور مختلف معاملاتو په سر رامنځته شوي جګړو کې یو نیم زره تنان صرف روان کال وجلي شوي دي. دا شمیرې په یو داسې وخت کې وړاندې شوي دي چې د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه پاکستان کې د بنیادي انساني حقوقو په صورتحال باندې تشویش څرګندوي او دغه ادارې پاکستان د اقلیتونو، زنانو او د ماشومانو د حقوقو په تحفظ کې یو ناکام ملک بلي. بلخوا د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې مشر سینیټر جاوید عباسی هم خپل حکومت د بشري حقوقو په تحفظ کې ناکام ګرځولې دي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې سینیټر عباسی وایي چې د قانون او انصاف وزارت لخوا وړاندې کړل شوی شمیرو د دوی کمیټي هم سخت اندېښمنه کړې ده.
ہم نے کہا کہ اگر اتنے بڑے کیسز ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو پسو کس طرح کیا ہے، کیا ان کی ریمڈی ہے، کیا یہ کیسز کورٹس میں ہیں، کیا ان کیسز کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے، کیا ان کیسز کے اوپر ابھی یہ کیسز پینڈنگ ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے. تو وہ سٹیٹس بتانے میں بری طرح ناکام تھے. مطلب بہت زیادہ الارمنگ تھی، اسپیشلی جو وومن وائلنس ہے جو میں اس کے بارے میں بڑا میں پریشان تھا. جو ریپ کیسز تھے، جو کڈنیپنگ کے کیسز تھے، ان پر بڑا کنسرن ہو گیا، ہم سب بڑے کنسرن ہیں.
دی وای چې د قانون وزارت د انساني حقوقو د ساتنې په معاملہ کې پاتې راغلي دي او د وزارت چارواکو د کمیټې د غړو د اغه پښتنو سزله پورې جواب نه دی ورکړی چې دوی د بشري حقوقو د سرغړونې څومره واقعیات عدالتونو ته وړلې دي او بیا په دې کې څومره ملزمانو ته سزاګانې اورولې شوې دي. سینیټر عباسی غوښتنه کوي حکومت ته د بشري حقوقو د ساتنې په معاملہ کې په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کولو ضرورت دی او زیاتوي حکومت ته د انساني حقوقو یو ځانګړی وزارت جوړول پکار دي. بلخوا د قانون او انصاف وفاقي وزیر پرویز رشید د بشري حقوقو په واقعیاتو کې راغلي زیاتوالي باندې خپل ځان او وزارت د دې ذمہواري نه خلاص ګرځولې دي او په دې معاملہ باندې د خپل عکس العمل کې ویلې دي چې د انساني حقوقو معاملات اوس د صوبایي حکومتونو په اختیاراتو کې راځي او د مرکز کردار په دې معاملہ کې صرف د یو رابطه کار دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده.
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه. تاسو ته یو بل ویډیوي راپور وړاندې کوو د شام او د عراق څخه د بیکورشو کډوالو په حق لباندې چې په فرانس کې د دغه کډوالو څه حالت دی، د فرانس د حکومت لخوا په دغه باندې څه هلې ځلې روانې دي. د وایس اف امریکا ویډیوي راپور تاسو زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
په اروپا کې د پناه غوښتونکو د مسلو دا وخت دا یو مخ دی. د پیرس چارواکو رواني اونۍ د کډوالو د دغه کیمپ په شمول دوه د ټینټونو جوړ کیمپونه تش کړي. احمد چې سودان سره تعلق لري په فرانس کې هم دغه یو کور پیژني او دغه لته تعلیم تر لاسه کول غواړي. کچاري مته سبق لپاره سکول ملاو شو نو دا به یو ډیره خبره وي او کچاري نه نو دا به یو لوی مسله وي. په پیرس کې دا وخت سونو شمیرې کې کډوالو یو بند پروت های سکول نیولې، خدا سي یو شمیر هم شته چې په لارو کوسو کې ودکېږي. نصر الله دولزی چې یو افغان دی وایي چې د لارو کوسونه خو دغلته او د کېدل ډیر ښه دي او زه ډیر خوشحاله یم. په فرانس کې د عراق او شام نه راغلو د نوو کډوالو سره یو جدا سلوک کیږي، ولې چې چارواکي دغلته سختو مشکلاتو سره مخ دي چې دوی لپاره د پاتې کېدو د ځایونو بندوبست وکړي. کډوالو لپاره کارکوونکي هرف او ځان وایي چې دغلته په های سکول کې زیاتره کډوال سیاسي پناه غوښتونکي دي. دوی د شام نه راغلي کډوالو لپاره د کوټې بندوبست کوي، ولې چې شام د جنگي حالاتو سره مخ دی او عراقیانو لپاره هم. خو دوی د سودانیانو او د ایریټریا نه راغلو کډوالو د کوټې خبره نه کوي. زه دې خبرې ډېر پریشانه کړی یم. خو د پیرس چارواکي وایي چې دوی هر چا لپاره یو حل راوباسل غواړي. میتھیو د پیرس د میئر د کابینه ډایریکټر دی. وای چې پیرس خار هر چا سره امداد کول غواړي. خدا کار به د ترجیحاتو په بنیاد کیږي. په پیرس کې به ټولو کډوالو ته د عارضي استوګنې ځایونه تر هغې ورکړې کیږي. د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
پاکستان پوز لخوا دا وشوی دا چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوز لخوا په هوایی بریدونو کې نږدې 10 تراګر چې دی هغه وژل شوې دي. اخوا بیا چارواکي زیاتوي چې جنوبي وزیرستان کې د ډرون په یو برید کې هم و مشکوک تراګر چې دی هغه وژل شوې دي. د دغه ریپورتونو چې د چونکه د میډیا رسایي نشته دي نو د دې تصدیق نه کیږي. نور تفصیل لري په دې حق لباندې عدنان بیچنی په خپل دی رپورٹ کې.
د سیمینا استخباراتي ادارو چرواکو وینا تر مخه پاکستانی چرواکو د جړ جزرو د لارې په شوال سیمه کې روانو عملیاتو پر مهال مؤثره کاروایی تر سره کړي او د وسلوالو په ټیکانوې بمونه داخلي چې په نتیجه کې نږدې شلو وسلوالو طالبانو ته د مړینې نقصان اړه ولای. د دوی په خبره دغه هوایی بمباري نن سهار د شوال تحصیل په ګربه سیمه کې تر سره کړي چې د وسلوالو په ضد د کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دي. د دې سره چرواکي وای په یو بل قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان په بیلا بیلو درې ځایونو پر زیارت کونډې غر او تورمان د سیمه کې د وسلوالو په خفیه ټیکانو له جرجازونو څخه بمونه داخلي او ناشتې تر لسو نه زیاتو وسلوالو ته د بډېرې نقصان اړه ولی. زدوی دغه به هوایی بمباري تر هغه وروسته تر سره کړه چې د مسعود طالبانو مشر خان سید رسجنا د موجودګۍ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو. زیتوی دغه هوایی بمبار په نتیجه کې د مسعود طالبانو مشر خان سید ارسجنا ټپي شوی هم دی، خو تر دې وخته پورې دغه داوی له آزادو سرچینو نه تصدیق شوی. باید وویل شي چې په دې یادې سیمه کې له تیرې چلنډې مودې راسې د وسلوالو او پوځي چرواکو ترمنځ د نښو ترسره کېدو راپورټونه ترلاسه کیږي چې پکښې یو بل ته د زیات نقصان اړولو څخه وایي او اکثره دغه ذمواري مسعود طالبان په غاړه اخلي. اخوا تازه نه سرچینې وای دي هوایی بمبار په نتیجه کې ځای خلکو ته نقصان اړېدلې او د هوایی بمبار په نتیجه کې ټپي سوي په زیات شمېر کسان ورسره په سیرمه د خیبر پښتونخوا بندوبستي سیمه ټانګ او ډېر اسماعیل خان روغتونونو ته انتقال کړی شوی دي چې پکښې زنانه او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه مکله چې د جنوبی وزیرستان انتظامیا څخه او پښتو نو یو اعلی چارواکي د نومنه شولو په غرض وویل دغه هغه علاقې دي چې دی واق اختیار تر دې وخت پورې انتظامیا ته نه دي سپارلې شوی. وی ویل ته نشي ویل چې دا خلک به کونه دي د وسلوالو طالبانو قبیلې دي. زته به دغه علاقو تر اوسه پورې د ځای خلکو واپس نه شوی او چې کوم خلک پاته کیږي دا په خپل مرزي پاته کیږي. هم دې سره چارواکي وای په جنوبی وزیرستان سره روغه او سروکې ترمنځ په یو غریزه سیمه شانکرای نه رئیس مخشي امریکایي ډرون حمله تر سره سوي او وکسر ته د مړي نقصان اړه ولای د دوی په خبره دغه د وسلوالو استعمال لاندې یو کاړه وو چې جزونه له ادا سره سم پرې دوا توغندي و دا غل تر دې وخت پورې د دې کسانو پیژن کولو نه معلومه سوي یړ دی چې په جنوبی وزیرستان کې خال 2009 کې په خلاص مټ فوزی عملیات تر سره سوي دي او د عملیات وروسته فوزی چارواکو د غسیمې د وسلوالو څخه پاکي ګرځولې او دوه ورځې وړاندې په سر لشکره جنرال راحیل شریف د جنوبی وزیرستان دوره هم کړې و دوره پر مهال ویلو چې راي نجات عملیات له عمل په سیمه کې عمل په ځای کړی شوی او اوس وخت راغلی چې په دغه سیمه کې په ترکیتی پروژو او تعلیمي هلو ځلو لاس پورې کړي په سر لشکره دا هم ویلي و چې وسلوال طالبان له دې ځای څخه په تیښته دي او قبایلي سیمه په مکمله توګه د وسلوالو طالبانو څخه پاکه وي ادنان بیټنای وایس اف امریکا ډیوا رادیو ډیرا اسماعیل خان
د پښتو ژبې ستر ادیب او لیکوال پروفیسر جهانزیب نیاز په حق رسیدلې ده د 83 کالو په عمر کې د هلو زلو او د پښتو ژبې لپاره په خدمت د ډیو رادیو زمونږ همکار نوشیروان قلندر اباسین یوسفزی چې د پښتو ژبې یو بل لوی ادیب دی د هغه سره خبرې تری کړي نو راځي چې دغه مرکه ته وښو
پروفیسر جهانزیب نیاز چې د درې کتابونه ذکر دي آگے کی ہو نثر دے یو ایز شاعری کتاب دے او سر لکھنا لکھنا نور خوارا وارا موجود ہوں آگے کی یو کتاب ہو دیو دا خپل یاداشتون ایسا لکھلی دی خپل کورنۍ سو تاریخ ماریخی لکھلی چا آگا بیا روز چگی پا خپل باندے باغی باندے پابندی ہو لگو لگو چی آرہ دا خاند ازا کچی دا کورنۍ سو خلق تے سبشیو شاید چی یا پا کی بیر رشتیاو یا سدا تے سبرا بوا دلدا خبر ده چې محترم جنرال نیاز صاحب زمونږ د استادانو استاد او زمو په خپل نام استاد پاتې شوی دی په یونیورسيټي کې موږ ته سبق خوړو او د ډېرې مودې نه د اسلامي کالج د پښتو څانګې مشر هم پاتې و د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر هم پاتې شوی و د دې نه علاوه د هغې په سینه کې د خدای خدمتګار تحریک او زمونږ د قومي ټولو تحریکونو دا ټولې واقعي چې دا په خصوصي پرتې وې موږ چې په خصوصا څه پوښتنه د خدای خدمتګار تحریک په حواله باندې کول غوښتا نو دوی به یا خو عیني شاهد وو او یا به د مشرانو نه اورېدلي وو یا به د هغې په هکله لوستي وو نو موږ ته به هغه ټولې تاریخي واقعې بیانولې یو ورځ ته ما ته پوښتنه وکړو چې د بابړې دا واقعه څنګه ده نو هغه راته وویل چې د بابړې واقعه چې ده په دې کې د کلي زنانو د کم زخمیان چې وو کم کسان چې په کې شهیدان شوي وو د هغې ټولو سره به مرسته کوله شهیدانو نه به زنې تړلې او زخمیانو نه به پرهارونه تړل نو چې په دغو کې یوه زنانه چې وه د جنزیریات صاحب خور بیبي او د اسفندیار خان مور بیبي دا په کې شامل وو نو هغې خپل دغه وخت اسفندیار خان نه دی پیدا شوی او هغې خپل پلونه اوشلو او د هغې باندې د شهیدانو زنې تړلې او د زخمیانو پرهارونه پرې تړل او هغه د مقبرې نه دغه علاقې نه د بابړې د سیمې نه کور ته همدغسې بغیر له پسې نه راغله یو څو ورځې یو ورځ دوه ژوندۍ وه او هغې نه پس اسفندیار خان پیدا شو او مور د دوی وفات شوه دا واقع جنزدیات صاحب د سینې نه مونږ ته را رسولې ده او دا هغې نه پس چې مونږ چېرته لیکو یا حواله ورکوو نو دا د هغې زمونږ سره د تاریخ یو معلم وکړي شخصیت چې دی هغه په مختلفو حوالو باندې تاریخی
شخصیت سمره په خپل د خدای خدمتگار تحریک فعال غړ هم پاتې دي
باغ ورځو کې چې کله د مانزو آزاد هاي سکول او مضمون او ترانه چې کومه ویل کېږي بل دا خبره چې د غنی خان دا نظم چې د ترانه شکل لري یا ای زما وطن د لالونو خزانه زما دا جنز نیاز چې په ترنم کې یادو او دا به وخت په وخت باندې مونږ ته داسې په خاص تقریبونو کې چې مونږ ورته ډېر فرمایش وکړو ډېر په مینه به راته ویل او د جیلونو کیسې به کولې د باچا خان د جیلونو کیسې نورو مشرانو د جیل
اباسین سے آیا پاکستان کی د پښتو جب دغه لیکوالانو ته دغه خدمتگار ہوتا آیا زیور کړي کیږي سو کې ذکر کړي
د پښتو په میډیا کې خو ذکر کیږي او د اردو په میډیا کې د سمپر ذکر کیږي بالکل د نشټ برابر موږ غوړو بل دا خبره ده چې په نورو سیمو کې ډېر وړې وړې واقعې شي هغې له څو څو ورځې کورج ورکولی کېږي او د پښتنو په علاقه کې چې کوم نیګېټیو واقعې کومې د ترهګرۍ واقعې کومې د غم واقعې نو هغې ته خو لږ ډېر کورج ورکولی شي او کوم چې داسې زمونږ اتلان دي زمونږ هیروز دي زمونږ پیاوړي خلک دي د هغې په حفله باندې نه د هغې پروجیکشن کېږي او نه د وفات نه پس د هغې د مرګ خبر دومره خپرولی شي.
ډېره مننه اباسین صاحب جی سر
الله مخابره
ډېره مننه.
قدرمن اردو کو د ډیور رادیو دا خبرونه هم په دې ځای کې پاتې رسیږي. د خپل همکارانو پروډوسر شهزاد او انجینیر جان ان چنګ دغه مننه کوو. نو د ډیور رادیو لاله مو خبرونه دوام لري. تاسو نه خپل اجازه ده لافمان